السلام علیکم د آزادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. اروپایي ټولنې په کابل کې د پرونی حملې په غبرګون کې ویلي دي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د ټولو افغانانو او نړیوالې ټولنې لپاره د جدي اندېښنې وړ دی. د ټولنې په یو بیان کې ویلي چې ترهګري په هیڅ دین او مذهب کې ځای نه لري. اروپایي ټولنې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هیواد د وګړو امنیت خوندي کړي او د وروستیو حملو له عاملانو سره حساب کتاب وکړي. له دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست او نورو دولتونو او نړیوالو مؤسسو پرونی برید او د تیرو څو ورځو حملې غندلې، د هغو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. د ملي مصالحې د عالي شورا مخکینی مشر عبدالله عبدالله بهر ته ولاړ. ښاغلي عبدالله پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې د شخصي سفر په مخه څو ورځې بهر ته ځي، خو نه دي لیکلي چې کوم هیواد ته به ولاړ شي. که څه هم ښکاره خبره ده چې د عبدالله کورنۍ په هند کې میشته ده. وخته د طالبانو له رسېدو وروسته لومړی ځل دی چې د پخواني نظام دا دوهمه درجه چارواکی له هیواده وځي. له دې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې طالبانو پر هغه بهر ته د سفر بندیز لګولی دی. په پنجشیر کې یوې چاودنې یو شمیر طالبان ټپیان کړل. د پنجشیر امنیه قمندان داد محمد بطار ویلي دي چې د پنجشیر ولایت د درې د ولسوال محب الله عمری موټر په پوجاوي سیمه کې د سړک د غاړې ماین چاودنه کې په نښه شو. د سرچینې په وینا په پیښه کې د ولسوال ورور ټپي شوی، خو د سیمې ځینو اوسیدونکو ویلي دي چې د ولسوال ورور او دوه ساتونکي هم ټپیان شوي. د اوکراین ولسمشر وایي د اوکراین پر عامه تاسیساتو او د استوګنې پر سیمو د روسیې بېرحمانه بمبارۍ ښیي چې روسیه غواړي ختیځه دنباس سیمه له خلکو تشه کړي. ولادیمیر زلنسکي تېره شپه ناوخته ملت ته په وینا کې وویل چې په همدې دلیل د خپل ټاټوبي او د خپلو خلکو دفاع عملا د ژوند لپاره حیاتي مبارزه ده. او د اسرایلو پوځ وایي فلسطیني برید کوونکو په لویدیځه غاړه کې یو اسرایلی ساتونکی وژلی دی. اسوشیتد پرس خبری آژانس د اسرایلی سرچینو په وینا خبر ورکړی چې دا برید پرون ناوخته وشو او برید کوونکي تښتېدلی دي. په همدې حال کې د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې اسرایلي ځواکونو نن سهار د قلقلیه ښارګوټي ته نږدې یو 28 کلن فلسطینی وژلی دی. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې په افغانستان کې د تروریستي حملو په دوام د نړیوالې سولې او امنیت لپاره اندېښنې څرګندې شوې. په یو راپور کې به واورې چې ولې په وروستیو حملو کې خانقاوې په نښه شوې.
خانقاوی د اسلامي تصوف د پیروانو او د خلکو د نفسونو د پاکوالي په برخه کې ډیر مهم او ارزښمن رول لري.
ازبکستان وایي د پخواني افغان پوځ الوتکې به طالبانو ته ونه سپاري.
د هغه رسمي مکتوب پر بنسټ چې امریکا ورکړې دا ټول هلیکپټر د امریکا مال دی.
پاکستان له هغې پریکړې په شا شوی دی چې په خپلو ګمرکونو کې د افغان سوداګرو لپاره ځانګړې فورمې حتمی کړې وي. دا مسله په یو مرکه کې شاربو.
دا ښه کار دی، زموږ په تجارت کې به سکتګي رانشي، اما دا یې د خلاصون لاره نه ده. باید موږ کینو یو میکانیزم باندې به توافق ته ورسېږو.
په منځني ختیځ کې د تشدد وروستیو پیښو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پر یوې خانقاه پرونی برید ته د اشارې په ترڅ کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیڅ راز تروریستي عمل د توجیه وړ نه دی. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي دي چې د دې ډول حملو عملان باید عدالت ته وسپارل شي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت او چاودنو وروسته نړیوالې سولې او امنیت ته اندېښمنه ده. پرون هم د کابل په دارالامان کې د یوه جومات دننه چاودنه کې لږ تر لږه د 50 تنو د وژل کېدو او 10 نورو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی، خو طالب چارواکي بیا دا شمیر کم خي وایي پرونی چاودنه کې 10 تنه وژل شوي او 10 ټپیان دي. له دې چاودنې وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو اعلامیه کې ولیکل د ټولو دولتونو دنده ده چې د بشري حقونو، کډوالۍ او نړیوالو بشردوستانه قوانینو په پام کې نیولو سره د ترهګرۍ له امله د نړیوالې سولې او امنیت لپاره پیښ شوي او ګواښونو سره مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی چاودنه وغندله او له ټولو هیوادونو یې غوښتنه وکړه چې د دې وحشیانه تروریستي اعمالو عاملین تنظیم کوونکی او تمویلونکی ونیسي او عدالت ته وسپاري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پینټ دا چاودنه د نه بخل وړ عمل بولي. هغه په خپل ټویټر پاڼه د دې چاودنو د څېړنې او ترخوای د مالی ملاتړو او عاملانو عدالت ته د سپارلو غوښتنه کړې. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا به احساسه تاوتریخواله باید پای ته ورسیږي او عاملینو سره حساب وشي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د بریدونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. د دې وزارت د ویان مرسیالی جنرال پورټر پرون یو خبری کانفرنس کې وویل امریکا د ټولو افغانانو له دې ډلې د مذهبي لګاکۍ ملاتړ ته ژمنه ده، څو وشي کولای چې په آزاد توګه او بېل کوم ویر او تاوتریخوالي خپل عبادت وکړي. طالبان د دې څرګندونو په خبرګون کې څه نه وایي، خو پرون ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل ژر به د دې جنایاتو عاملین پیدا او مجازات شي. واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته روانه روژه په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت ده. په دې میاشت کې په کابل، مزار شریف او کندوز کې په جماعتونو او ښوونځیو کې چاودنې وشوې او ټوله مرګ ژوبلی ملکیانو ته اوښتې ده، خو تر ټولو ډیر کابل په نښه شوی چیرته چې طالب نظامیان تر بل هر ځای ډیر او فعال دي.
د علاودین په درلارې کې پر خانقاه له چاودنې وروسته یو شمیر تصوف پوهان او عرفانی خلق د خانقاه په نښه کول مذهبي نفاق ته لمن وهل وایي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو اونیو کې دوه خانقاوې د تروریستي حملو هدف ګرځول شوي چې مرګ ژوبلې هم اړولې دي. فیروزه عزیزی د موضوع جزئیات اوروي.
په تیرو دوو اونیو کې دوه خانقاوې، یو د کندوز ولایت په امام ولسوالۍ او یوه بله پرون جمعه په کابل کې د ترهګریزو حملو هدف وګرځول شوې. په تازه پیښه کې د کابل ښار شپږمې امنیتي حوزې اړوند سیرهي علاءالدین سیمه کې د خلیفه صاحب په نوم خانقاه کې چاودنه وسوه. عرفان پوه هیله من غزنوي پر خانقاو د چاودنو هدف د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
خانقاوې د اسلامي تصوف د پیروانو او د خلکو د نفسونو د پاکوالي په برخه کې ډیر مهم او ارزښمن رول لري. خای تاسو د بایزید بستامی هغه مشهور خبر اوریدلی وی چې د خپل خانقاه د دیوال پر سر یې لیکلی وو، هر څوک چې دلته راځي ټوډۍ ورکړي او د مساب پښتنه یې مکوي.
خو خانقاوې څه ځانګړتیاوې لري چې د ترهګرو ډلو پام ور مات سوای؟ په کابل ښار کې چې په تازه پیښه کې کومه خانقاه هدف ګرځول سوی، په افغانستان کې د نقشبندیا سلسلې اړوند ده. شاعر او لیکوال محمد افسر رهبین ازادي راډیو ته وویل
دلیل یې دا ده چې یوازې د مسلمانانو او په اسلامي نړۍ کې چې بیلابیل فکرونه شته، بیلابیل مذهبونه، فرقي او ذوق او سلیقې شته، همدارنګه په طریقه کې هم بیلابیل طریقې شته چې اهل سلوک، غیر اهل سلوک، د حدیث اهل او بیلابیل نورو کتابونو اهل د دوی ټولو ترمنځ تفرقه او ستونزې رامنځته کړي. نور هیڅ کوم بل دلیل نشته.
خانقاه هغه عبادت ځایونو ته ویل کیږي چې د طریقت پیر د هغه بنسټ ایښی وي او معمولا پکې د طریقې احکام له یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي، او همدارنګه په ډله ییزه توګه د الله جل جلاله ذکر کول هم پکې کیږي. دا مهال په افغانستان کې د پیروانو ترمنځ څلور طریقې شته چې د هیواد په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې ګڼې خانقاوې موجودې دي. د تیرو یادښتونو له مخې د علاءالدین او د خلیفه صاحب خانقاه په 1303 کال کې د نقشبندیا طریقې د خلفاو له ډلې مولانا احمد جان تاسیس کړي او د هغې چارې د اولادونو له لورې ترسره کیږي. په خانقاو کې یو رسم دا دی چې هر روزه میاست کې د دې میاستې په وروستیو لسو ورځو کې د ذکر حلقه جوړیږي، هغه څه چې د جمعې په ورځې په چاودنه کې اکثرو غړو تمرکز وبله واوښته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لازادي راډیو خبري مجله اوري. پاکستان له بانکي فورمونو پرته له افغانستانه د وارداتي توکو د منلو موده دوه میاشتې نور وغځوله. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي پر ټویټر د پاکستان د حکومت دا اقدام اعلان کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د دې اقدام هرکلی کوي او وایي له دې سره به په بازارونو کې نرخونه یو څه ثابت شي. صفي الله ستانکزي په دې اړه د راپور برابر کړی.
شنبه د اپریل ډیر شمه چې له بانکي جواز یا فورمې پرته د افغان سوداګریزو توکو د معافیت د ختمېدو ورځ وه. پاکستاني چارواکو د دوو نورو میاشتو لپاره د دغه معافیت د غځولو خبر ورکړ. پاکستاني چارواکو دا معافیت هغه وخت پایله او رعایت کړ چې طالبان واک ته ورسېدل او هدف یې دا وښود چې نه غواړي د یو منظم بانکي سیستم د نشتوالي په خاطر پاک افغان سوداګري زیانمنه شي. اوس د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د جون تر دیرشمې له اجازه لیک پرته د پاکستان له ګمرکونو د افغانستان د سوداګریزو توکو د تیرېدو پریکړه اعلان کړه. دا اعلامیه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټویټر خبره کړې. محمد صادق لیکلي، پاکستاني چارواکو د افغان سوداګرۍ د ملاتړ په هدف دغه تصمیم نیولی. د هغه په خبره د افغان سوداګریزو توکو په سر دا معافیت د بانکي خدمتونو د نشتوالي لپاره رامنځته شوی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال خانجان الکوزای له دې پریکړې هرکلی کوي او وایي لږ تر لږه د اوس لپاره به نرخونه ثابته پاتې شي.
مشترک اتاق د پاک افغان په دې کې ډېر رول بازی کړ، دولتونو ته ورسوله. نو دا زموږ پیشنهاد ومنل شو. دا د تقریبا کم دوه میاشتې نور هم تمدید شول. دا فرمه لازمي نه ده، آزاده شوله او موږ په آزاد شکل باندې په کالدارو په افغانیو هم په ډالرو کولی شو چې تجارت وکړو. دا ښه کار دی، زموږ په تجارت کې به سکتګي را نه شي، اما دا یې د خلاصون لاره نه ده.
ښاغلی الکوزي وویل، باید دواړه خواوې سره کښېني او په یو دایمي میکانیزم پرېکړه وکړي. هغه د بارتر سوداګرۍ یادونه هم وکړه چې په کې به د پیسو د ادلون بدلون پر ځای د توکو په تبادلې سوداګري روانه ساتل کېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د معلوماتو په اساس دامګړی په پاکستان باندې د افغانستان اتکا کمه شوې او ښایي د وارداتو اندازه له څه باندې $200 میلیونو څخه سږ کال $200 میلیونو ته راټیټه شي.
و موریدل چې پاکستان له هغې مخکینۍ پریکړې پشا شوی دی چې په خپلو ګمرکونو کې د افغان سوداګرو لپاره ځانګړې فورمې حتمی کړې وي. په راپور کې مو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې د مرستیال خانجان الکوزي خبرې هم واورېدې. له ښاغلي الکوزي سره د خپرونې په دوام کې په دې اړه تفصیلي مرکه لرو.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سی.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې په پروان ولایت کې د برېښنا د الوزول شویو پایو ترمیم لږ تر لږه دوه اونۍ وخت نیسي. د پلازمینې کابل او د هیواد د لسو ولایتونو برېښنا نن یو ځل بیا قطع شوه. برېښنا شرکت په یو بیان کې ویل چې په جنوبي سالنګ کې د وارداتي برېښنا دوه پایې په بمونو الوزول شوي دي. په بیان کې نور تفصیل نه دی ورکړل شوی، خو وروسته د دې شرکت ویاند په یو بیان کې وویل چې د دې پایو ترمیم لږ تر لږه دوه اونۍ وخت نیسي. د دې شرکت ویاند له خلکو غوښتي دي چې له صبر او زغم څخه کار واخلي. ازبکستان وایي هغه پوځي هلیکوپټرې او الوتکې چې د جمهوري نظام د پرزیدو پر مهال د هیواد ته انتقال شوي طالبانو ته نه سپاري. د خبره د ازبکستان د ولسمشر جګپوړي سلاکار اسمت الله ارګاشف امریکا غږ ته کړې ده. ارګاشف ویلي چې د ازبکستان د محکمې له پریکړې وروسته به په دې برخه کې اقدام وشي. له بلې خوا طالبان وایي چې په دې اړه له ازبکستان سره خبرې روانې دي.
سره لدی چې طالبانو په ځلونو له ازبکستان غوښتي څو د هیواد ته د مخکني افغان هوایي ځواک لیږدول شوي هلیکوپټر او الوتکې دوی ته ورکړي، خو د دې هیواد یو لوړ پوړی چارواکی وایي د افغانستان د مخکني حکومت الوتکې طالبانو ته نه سپاري. د ازبکستان د جمهور رئیس شوکت میرزایف یو لوړ پوړي سلاکار عصمت الله ارګاشف امریکا غږ سره یوه مرکه کې ویلي، دا الوتکې د متحده ایالاتو ملکیت دی او پریکړه به یې واشنګټن کوي.
د هغه رسمي مکتوب پر بنسټ چې امریکا ورکړی دا ټول هلیکپټرې د امریکا مال دی. له همدې امله هغوی دا موضوع څیړي او له هغه وروسته به له ازبکستان او تاجکستان یو سي.
ښاغلی ارګاشف د طالبانو لخوا افغانستان ته د دې الوتکو د بیرته ورسپارلو د غوښتنې په غبرګون کې وایي په دې اړه یې له طالب چارواکو سره خبرې کړې او ورته ویلي دي دا نظامي تجهیزات یې د متحده ایالاتو سره په موافقه ساتلي.
لومړی دا چې د دې هلیکوپټرو راوړل غیر قانوني عمل وو او له همدې عمله ضبط شي او یوازې د محکمې په پریکړې سره ازادېدلی شي. دویمه خبره دا چې د امریکا د رسمي مکتوب پر بنسټ دا ټول هلیکوپټرې د امریکا په پیسو اخیستل شوي او بیا افغان ځواکونو ته ورکړل شوي دي.
خود طالبانو دریس په خپل ځای دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن سهار ازادي راډیو ته رالیږلی پیغام کې د ښاغلي ارګاشف د خبرو په غبرګون کې ولیکل په دې اړه دوی خپل غوښتنه کړي او لای تماسونه جریان لري. له دې وړاندې د طالبانو د ملي دفاع سرپرست مولوي محمد یعقوب ازبکستان ته د ګواښ په ژبه ویلي وو چې له دې زیاتې د صبر امتحان وانخلي او د افغانستان هلیکوپټر او الوتکې دوی ته وسپاري. په بیلابیلو رسنیو کې د خبرو شویو راپورونو پر بنسټ د 2023 کال په اګست میاشت کې د افغانستان هوایي ځواک شپږ سلویښت هلیکوپټرې او نورې نظامي الوتکې ازبکستان او اتلس تاجکستان ته ولېږدول شوې. ځینې رسنیو داسې راپورونه هم خپاره کړي چې له دې نظامي الوتکو او هلیکوپټرو یو شمېر متحده ایالاتو ته بیرته لېږدول شوي هم دي. امریکا غږ د پینټاګان د یو چارواکي له قوله دا هم لیکلي چې تاجکستان او ازبکستان طالبانو ته د دې الوتکو د بیرته ورکولو کوم پلان نه لري، خو زیاتوي واشنګټن هم تر اوسه د دې الوتکو د وروستي برخلیک په اړه پرېکړه نه ده کړې او ښایي وروستۍ پرېکړه به ژر ونه شي.
د کابل په ګډون د هیواد د پنځو ولایتونو د هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د ترکیې او قطر د استازو خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. فرانس پریس خبری آژانس د طالبانو د حکومت د چارواکو له قوله په دې برخه کې د یو لړ اختلافونو خبر ورکړی. یو طالب چارواکي چې د مسلې د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، فرانس پریس ته ویلي چې له ترکیې او قطر سره د هیواد د هوایي ډګرونو د قرارداد هدف یوازې د دې هیوادونو د تخنیکي همکاري جلبول دي. د چارواکي ټینګار کړی چې د هوایي ډګرونو د امنیت مسؤلیت باید له طالبانو سره وي. له بلې خوا د دې خبرو یو ګډونوال قطري ډیپلوماټ ویلي چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د امنیتي مسایلو په برخه کې طالبان خورا زیاتې غوښتنې لري، خو د ډیپلوماټ په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. د قطري ډیپلوماټ هم د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبرې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار برلخی پر ټویټر لیکلی دی چې د هوایي ډګرونو د ځینو مسایلو په اړه نورو خبرو ته اړتیا شته. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به عصمت څاروان له نورو کورنیو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایلو پوځ وایي فلسطیني برید کوونکو په لویدیځه غاړه کې یو اسرایلی ساتونکی وژلی دی. د اسرایلی سرچینو په حواله خبر ورکړل شوی چې دا برید پرون ناوخته وشو او برید کوونکي تښتېدلی دي. د موضوع جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
د الاقصی جماعت پر سر تر شخړو وروسته د تاوتریخوالي یو نوې لړۍ پیل شوې. بیگانه وخت د اسرایلو تر ولکې لاندې ایریل خارګوټی کې تو بریدګرو یو اسرایلی ساتونکی په ډزو وژل. د اسرایل پوز په یو بیان کې ویلي پر دغه اسرایلی ساتونکی د ایریل خارګوټی ته د نوتو پر مهال برید شوی، خو دوی به بریدګر تعقیبوي. نن سهار وختي د پیښې سیمې ته ژغورونکي او پولیس ورغلي وو او سیمه یې بیرته پاکه کړه. د ایریل ښاروال ایلی شویرو رویټرز ته د پیښې په اړه وویل:
یو
موټر د سیمې ته راغی، ژیړ پلیټ یې درلود، دوه ترهګر پکې ناست و. هغوی له موټره ډزې پیل کړې او بیا راووتل. یو ګارد ولګېد او مړ شو، بل ګارد چې دننه و هغه بچ پاتې شو. موټر خپله مخه تاو کړه او له سیمې وتښتید. زه غواړم ووایم چې موږ په امنیتي کسانو باور لرو او هغوی به ونیسي. د حماس اسلامي غورزنګ د اسرایلي ساتونکي وژل د اتلولۍ عملیات یاد کړي او د حماس ویاند حازم قاسم ویلي دا برید یې په الاقصی باندې د حملې په غچ کړی دی. د فلسطین سره سلی بیا ویلي په الاقصی جومات کې چې د مسلمانانو او یهودانو لخوا یې درناوی کیږي، د اسرایلي پوځیانو او فلسطینیانو په خوډب کې دوه څلوېښت تنه ټپیان شوي. د اسرایل پولیسو داسې انځورونه خپاره کړي چې ځوانان د جمعې په سهار وختي د الاقصی جومات په انګړ کې د ډبرو ګزار کوي. اسرایلي پولیس سهار وختي د جومات ته رسېدلي وو. د فرانسې خبري اژانس ویلي اسرایلي پولیسو پلاستیکي مرمۍ او اوښکې بهونکي ګاز کارولی. بل لور ته د فلسطین روغتیا وزارت خبر ورکړی چې نن سهار وختي اسرایلي ځواکونو د قلقلیه ښارګوټي ته نږدې یو اوویشت کلن فلسطینی وژلی. په تیرو دوو اونیو کې د الاقصی په جومات کې د نښتو له امله شاوخوا درې سوه فلسطینیان ټپیان شوي. الاقصی جومات د مسلمانانو درېیم مقدس ځای دی. دا د یهودانو لپاره هم تر ټولو سپېڅلی ځای بلل کیږي چې د معبد غره په نوم یې یادوي. الاقصی جومات په ختیځ بیت المقدس کې موقعیت لري، کوم چې اسرائیل د 1948 میلادي کال د شپږ ورځنۍ جګړې په جریان کې ونیو او له خپلې خاورې سره یې زمیمه کړ، هغه اقدام چې د نړۍ ډېرو هیوادونو په رسمیت ونه پیژانده.
د
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زرت زره خال کې
د سیانګالو شخ
مال
می در بدر له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو زور میډال ورکړی وای
چې ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو اوري چې د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي
ل خبرونو ور اخوا د خبرونه په دې برخه کې مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم په روزګان کې د سرشنی اختر په اړه یو راپور لرو دا به هم درته وایي چې افغان سوداګرو د پاکستان د حکومت د یو اقدام هرکلی ولي کړی په اورزګان کې خلک وایي چې سرشنی اختر له چیرو حقو سره توپیر لري امنیت شسوی خو بی وزدی ډیره شوې ده دوی وایي دا ځل په اختر کې هر سیمه ته د میلې لپاره تللی شي نور حال په دې راپور کې واوري
د کوچنی اختر پر اتاک سره په ترینکوټ شار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوی ځکه خلک نوې جامع او نور اړین توکي د خپلو کورونو لپاره اخلي د اورزګان ولایت اوسیدونکو وای د نورو کلونو په پرتلا زیات د غاختر ته خوشاله دي ځکه د دې په خبره چې امن دي او جیبونه د کوکنارو د نیشکو وهلو پیسو ډک دي ګرانغه د ترینکوټ شار اوسیدونکو دی او ازادي راډیو ته وویل
شش کال در هر اختر خوشاله ولی چا منده و خوید د پخوا برکان جګونه نست د مې سره بیا نست ولا ولی خپل بدی کی می تا کودی وکړو داسې یار دغه 15000 جر زره داس من جوړ کړی دا و یا نه جن جوړ کړی دا و دونه چې ما عمر کې نه جن جوړ کړی
باچا بیا په ترینکوټ شار کې خیاطی کوي ازادي راډیو ته ویل له غوړست چې د طالبانو لوري د کوکنارو د کرکیلی او د استعمال پیر او پلور د بنګېدو اعلان وسو د تاریاکو قیمتونه څو چاند لوړ شو نور سره د وزګرانو جیبونه او د نورو بیکار خلکو جیبونه له پیسو ډک شو دی وای د چیرو کلونو په پرتلا زیاتو خلکو د اختر لپاره چمتووالی نیولی
په چیر کال په تر سره چانی کار ډیر زیات وو په خوا چې وو په دروازې تر 15 په کار زیات وو شاش کال دروازې دا ولې سره کار ډیر زیات یعنی تقریبا په دغه لس مره دکان دا 15 کال کې شکار کو یعنی په دغه وا ته کار د لس کال پرې دوه کار زیات نو کله شاش کال شو دغه دغه وچ تاریخ ګران سول خلک ډیر وساکل دي ژوند یې وساکل دي خلک وساسول په تاریخ خلک ډیر وساکل
یو شمیر نور هغه کسان چې کوکنار نه دی کړلی او نه هم نشوهلی وایي حیران د سوکړي محمد ولی د اورزګان ولایت اوسیدونکو دی ازادي راډیو ته ویل چې لیوي خوا اقتصاد زی پدی لبلی خوا بیکار دی او لبلی خوا د ټوک قیمتونه څو چاند لوړ سوی دی
نو دا غوړي په خوا 1500 اوسه په 2000 دوغه نه 3200 دوغه نه راځي خو دا مچې په 1500 اوسه په زری راکړه دا لا خو نو روزانه د 300 روزانه 400 روزانه 1500
د یاد شار یو بل وسیدونکو عباسین ازادي راډیو ته ویل چې په شار کې د کیر جمهوریت نظام کارکونکو ډیر کم تر سترګو کیږي دی وای طالبان ته پکار دي چې د کیر نظام د کارکونکو او نورو خلکو سره ښه چلند وکړي
د امانت سموده غوښتنه ده چې د چیرې دایره پلیس د زربازان سره ټول سره ښه یو چلند یو رقم چلند وکړي د مور د میله چلند نور سره وکړي
پر اورزګان ولایت واکمن طالبان که څه هم دغه ولایت خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي خو خلکو ته خبرداري هم ورکوي چې اختر کې د شریعت په چوکاټ کې ولمنځي هغوی دینه جنګوي ژیرې دینه خریوي او موسیقي دینه اوري
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ
د افغانستان او پاکستان سوداګر د پاکستان د حکومت د هغه اقدام هر کله کوي چې له بانکي فورمې پرته د افغانستان د وارداتي توکو د منلو موده غزول کیږي. پاکستانی چارواکو د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د افغان سوداګرو د ملاتړ په هدف د جون تر دیرشمې له بانکي فورمې پرته له افغانستان د وارداتي توکو د منلو موده غزولې ده. په دې اړه چې دا معافیت سوداګرو او عام ولس ته څومره ګټه رسوي، صفی الله ستانکسی د افغان پاک سوداګرو د سوداګرۍ د ګډې خونې له مرستیال خانجان علي کوزي سره مرکه کړې ده.
دا د ایش فرمو باید شیر شي او هغه داسې فرمه ده چې ګمرکات کولی شي چې تای مراحل کې په سیستم کې محصول خپل واخلي، مال محصول شي. که دا فرمه نه وي او دا ورسره نه وي، څوک نشي کولی چې مال تیر کی او مال محصول شي. اوس خوشبختانه چې زمونږ په پاپشارې باندې چې دا څلور پنځه ورځې مخکې مو درلوده او مشترک اتاق د پاک افغان په دې کې ډېر رول بازی کړ، دولتونو ته ورسوله، نو دا زمونږ پیشنهاد ومنل شو. دا د تقریبا کم دوه میاشتې نور هم تمدید شول. دا فرمه لازمي نه ده، آزاده شوله او موږ په آزاد شکل باندې په کالدارو په افغانیو هم په ډالرو کولی شو چې تجارت وکړو. دا ښه کار دی، زموږ په تجارت کې به سکتګي را نه شي، اما دا یې د خلاصون لاره نه ده. باید موږ کینو، یو میکانیزم باندې به توافق ته ورسېږو او باید فیصلې وکړو. ګرچې نور همسایګان زموږ چې دي موږ سره دا اصول کلک نه نیسي، ځکه چې امریکې شلم لمبر حکم په اساس د خزانې نوش د افغانستان د خوراکي موادو، غذایي موادو او ټولو تجارت لپاره انتقال د ډالرو په جهان کې آزاد کړی دی. خو دوی چون په خاکستري لیست کې دي، دوی لږ ډېر احتیاط کوي پاکستان چې تور لیست ته لاړ نه شي.
عام ولس ته به ګټه څه رسېږي، ځکه چې قیمتونه په دې روژه کې چې موږ راپورونه کتل ډېر زیات لوړ شوي او شکایتونه خلکو زیات وکړل.
خو عام ولس ته خو یې ګټه دا ده چې قیدات چې راتلل نور هم قیمتونه جګېدل. که دا کار شوی وی قیمتونه خصوصا د دو درې شیانو چې موږ د پاکستان نه راوړو، لکه وریجي او یا لږ یو کم غوړي، نور شیان چې کم دي پاکستان ډېر نقص کوو، ځکه چې موږ د کال یو میلیون یو نیم میلیون ټن خالي زغال سنگ او تلک پاکستان ته صادروو او د دوی ټولې فابریکې د سیمنټو چې دي هغه ټولې دغه زموږ په زغالو باندې انرژي اخلي، دا ټولې ودرېدلې، دوی ته هم نقص و. خو موږ ته هم په ساختماني موادو کې، وګر چې موږ په غذایي موادو کې اوس په پاکستان باندې متکي نه یو، موږ په که اتیا فیصد ټول غذایي مواد کم غوړي دي، کم اوړه دي، کم تیل دي، کم بوره ده، ټول د مرکزي آسیا نه راوړو. نور د پاکستان تقریبا دا لس کاله کېږي موږ نه اخلو، ځکه د پاکستان اوړه قیمته دي، موږ ته قیمته تمامېږي او کیفیت یې کم دی، ښه نه دی. د قزاق اوړه ارزانه دي، ډېر ارزانه دي او موږ ته ارزانه تمامېږي. د ایران نه چې راوړو هغه هم ارزانه تمامېږي. نو په بازار باندې که دا کار شوی په بازار باندې به تاثیر منفي وي، او اوس چې ونه شو ښه کار وشو نرخ به په همدې شکل پاتې شي. او د خلکو ارتباط واقعا تشویش شته دی، تشویش د اوکراین د جنګ په اساس دی. روسیې ټول خپل صادرات بند کړي دي، مشکلات شته، تیل هم په افغانستان کې قیمته شو، ګاز هم قیمته شو او نور شیان هم قیمته کېږي، خصوصا غله. او موږ تقریبا ټول غوړي چې موږ راوړو قزاق نه راوړو، موږ بوره ټوله د اوکراین نه راوړله، په سلو کې اتیا فیصد هم دا ځای نه راوړله، یو څه د هندوستان نه راوړله. نو په دا خاطر قیمت په بازار کې جګ دی.
دغه د اوسنیو راکړې ورکړې اندازه څو میلیونو ته رسیږي، خصوصا د طالبانو له واکمنېدو راهیسې.
خو د پاکستان سره نه، بلکې د ټولې دنیا سره زموږ واردات چې دي کم شوي دي، صادرات هم د پاکستان سره د تیر کال په نسبت زیات شوي دي زمونږ، او واردات هم کم دي، تقریبا بیخي کم شوي دي. یعنی په سلو کې 10% ټول واردات کم شوي دي، تقاضا په مارکیټ کې کمه ده. اما د پاکستان پخوا موږ 200 میلیونه ډالر په ارزښت واردات درلودل، سږ کال شاید 200 میلیونه شي.
د افغان پاک سوداګرو د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال خانجان علي کوزي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه تاج محمد نورزین ده دبي څخه. افغانستان د حالاتو په حساب چې پرون شیخ صاحب یو بیان خبره کړې او ویلې و چې مطلب جانیان دې موږ په رسمیت وپیژني. او داسې نور ما داسې نظر دی چې جانیان خو په دغه ډول څوک په رسمیت نه پېژني، خو هغه خپل ملاحظات لري، خپل دلیلونه لري، خو هغه دلیلونه باید بررسی شي، هغه ملاحظات یې باید برطرفه شي. چې ملاحظات یې برطرفه نه شي، په تش ویلو چې موږ وپېژنئ، موږ په رسمیت وپېژنئ، هغه یې نه پېژني. انشاءالله دوی په دې ښه پوهېږي. نه پوهېږم چې ولې د نجونو مکتبونه دوی اعلان وکړي، موږ یې په نوروز کې خلاصوو. څلوېشت پی کېږي چې نوروز تېر شوی دی، هغه یې بند کړي. هغه یو شاعر وایي بد خوبونه وینم چې رښتیا نه شي، بیا مې ارمانونه نیمه خوا نه شي. یو نیمبنده حکومت اوس راغلی دی، نیمبنده سوله راغلې ده، په لحاظ د خدای، په لحاظ د قرآن. دې مشرانو ته زموږ توصیه ده چې وروره د نړیوالو ملاحظات ومني، د نړیوالو سره مذاکره وکړي.
نغفار خبر کوم د مسلم باغ د کیمپ څخه چې دا ما جر کارډونه زموږ پر بادر باندې نه منل کیږي. نه خبره تر اوسه چا پر کړی ده، نه نړۍ، نه پاکستان، نه افغانستان یو چا خبره نه کړې. دا کارډونه چې موږ تر کړی دي، موږ بیا منل کیږي، نه موږ بیا کوم چاره وکړو.